سلامونه د شپې نه به جديده صفي ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي مسؤله وایي دوی په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو تبعیضي کړنې غندي. په ملګرو ملتو کې د ګیانا سفیر کارلین رودریګوز برکت چې د امنیت شورا دورې مشره هم ده د ښځو سولې او امنیت دپاره د ګډو ژمنو د ډلې په استازیتوب اعلامیه ولوستله او د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې د بشري حقونو پر رعایت ټینګار وکړ. دغه څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې تر پیل مخکې شوې. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې ډلې غړي د طالبانو له حکومت غواړي ژر تر ژره د ښځو په وړاندې خپلې تګلارې لغوه کړي چې پکې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز، د ښځو پر کار بندیز، د هغوی پر تګ راتګ بندیز او د بیان پر ازادۍ بندیزونه شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې میرمن رودریګوز برکت وویل تر اوسه دې څوکۍ ته څوک نه دي نومول شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه د امنیت شورا د نننۍ غونډې له مهمو موضوعګانو وه چې طالبانو یې له وړاندې خپل مخالفت په اړه باندې ښودلی و. مریم نواز نن دوشنبه د پاکستان د پنجاب ایالت د اعلی وزیر په توګه لوړه وکړه او ویل پر دې دندې د نوموړي ټاکل کېدل د هرې ښځې او د هرې لور او مور لپاره بریا ده. مریم نواز چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور ده د پنجاب ایالتي پارلمان نو ټاکل شو غړو ته وروسته له هغې پر دې دندې د نوموړي ټاکنې تایید کړه. وویل دغه ټاکنه ثابتوي چې ښځه او نجلۍ د دې لپاره دلیل نه شي کېدای چې تاسو له خوبونو راوګرځوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې مریم نواز د پاکستان په تاریخ کې لومړۍ ښځه ده چې د دې هیواد د یو ایالت د چارو واګې ترلاسه کوي. په پاکستان کې د فبروري په اتمه د عمومي انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیگ نواز او د پاکستان پیپلز ګوندونو د تحریک انصاف تر ملاتړ لاندې کاندیدانو څخه وروسته په دویم او دریم ځای کې ډېرې رایې ګټلې. څو له نورو کوچنیو ګوندونو سره د یو مرکزي ائتلافي حکومت پر جوړولو هم سلا کړې. د پاکستان د صدر اعظمۍ څوکۍ ته هم د مریم نواز تره او د پاکستان پخوانی صدر اعظم شهباز شریف غوره شوی او کاندید دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آیرلند پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ سیالي ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی دغه ټیسټ سیالي د فبروري په 28 د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شي. رحمان الله ګربز او خلیل ګربز دوه هغه لوبغاړي دي چې په لومړي ځل ټیسټ نوملړ کې شامل شوي دي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، اکرام علي خیل، ابراهیم زادران، نور علي زادران، رحمت شاه، عبدل مالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، ظاهر پختین، ضیا اکبر، خلیل ګربز، نجات مسعود، نوید زدرانا او ابراهیم عبدالرحیم زای شامل دي. د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ سیالي کې هم شامل لوبغاړي قیس احمد او یامین احمد زای بیا له لوبډلې کېنول شوي دي. ویل کېږي چې چټک توپ چونکی سلیم ساپی هم د لاس د ټپونو له امله په لوبډله کې نه دی شامل. د ویلو ده چې آیرلند او افغانستان تر دې دمه یوازې یوه ټیسټ سیالي ترسره کړي چې افغان لوبډلې ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له آیرلند سره د ټیسټ او بیا تر هغه وروسته نورې لوبې پیلوي چې تر دې مخکې په سریلانکا باندې یوه ټیسټ، درې یو ورځنۍ او دوه شلوریزې لوبې سر په سر وبایللې او وروستۍ شلوریزه یې له دغه ټیم څخه وګټله. او د هند یو مشهور سندرغاړی پنکج اداس نن د فبروري په 16 د 2 کلونو په عمر مړ شو. هندوستان ټایمز ورځپاڼې د اداس د کورنۍ په حواله دا خبر تایید کړی او لیکلي دي چې نوموړی له یوې اوږدې مودې راهیسې په ناروغۍ اخته و. ښاغلی اداس د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې په سټیج کې سندرې پیل کړې او په 1908 کال یې د چیټی آی ہے وطن سے چیټی آی ہے سندرې سره مشهور شو. هغه د خپل څو لسیزو موسیقي فعالیت کې ډېرې معتبرې نړیوالې او ملي جایزې ګټلې دي. په 2008 کال کې د هند حکومت پنکج اداس ته د پدمشری په نوم د هند تر ټولو د هنر معتبره جایزه ورکړه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. هلته دا خبرونه لوستلی شئ. اوس پور شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د سر مطلب دا دی چې په جوزجان کې طالبانو یو کس اعدام که، خو حقوق پوهان د طالبانو لخوا د اعدام مسئلې ته سترګه باندې ګوري.
به هیچ وجهی طالبان عایز صلاحیت اجرای ای اصل شرعی نیستند. متاسفانه در افغانستان قوانین نافذ نیست و نظام مشروعیت نداره.
د چمن دروازه شاوخوا 15 میشتو نو وروسته چې پرلط پکې روان ده د ترافیکو په مخ خلاص شوه.
مش دا پیصله په دی وکل سروجر روان ده. مش پرلط ناست په خپل مقام باندې خو ترانسپورت کنټینران امپورت ایکسپورت دا مر الهکل.
د اسرایلو په اړه هم تاسو ته وروسته ریپورت درکو او لافنسانه دننه دا چې د پولیو څلور ورځنی فرعي کمپاین په یوویشتو ولایتو کې پیل شوی. د 15 کلونو کمومره شاوخوا 1 میلیونه ماشومان به په یوویشتو ولایتو کې واکسین شي. په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې بس مه هیروئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
وربشو جاوز جان ته هلته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو نن د ستري محکمې په امر باندې یو کس اعدام کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ستري محکمې اعلامیه خبره کړې چې ویلي دي دغه کس د قتل په تور محکوم او د اعدام حکم پرې شوی و. د طالبانو د رهبر په امر باندې دا کس اعدام شوی. تر دې مخکې هم په غزنی کې دوه نور کسان د قتل په تور باندې اعدام شوي و. ګڼ غبرګونونه هم په دې رابطه باندې راپورته شوي دي. جزئیات د امید زیرمل پر رپورت کې
که څنګه د طالبانو حکومت لخوا څو ورځې وړاندې په غزنی کې د دوه تنو له اعدام وروسته نړیوالو بنسټونو له طالبانو د دې کار د بندېدو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په جزجان کې یو بل کس هم اعدام کړی دی. د طالبانو حکومت سترې محکمې په یو اعلامیه کې لیکلي دا حکم د دوی له قوله قصاص د دوشنبه په ورځ د شبرغان ښار په ورزشي لوبغالي کې داسې مهال چې یو شمېر خلک او د دوی د حکومت چارواکي هم ورغلي وو په یو شخص چې درې ګونو محکمو پرې د قتل جرم ثابت کړی و عملي شو. اعلامیه کې راغلي دا شخص نظر محمد نومیده او پر دې تورن و چې دوه کاله وړاندې یو بل کس د چاقو په وسیله وژلی و. اعلامیه کې زیاته شوې چې پر دې شخص د اعدام پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله له منظورۍ وروسته عملي شوې ده، خو لا معلومه نه ده چې د دې کس محاکمه څومره عادلانه وه او آیا مدافع وکیل هم درلود او کنه. که څه هم د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې زیاته شوې چې پر دې شخص د قصاص حکم عملي شو، مګر د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي راغلي. د ویلو ده چې طالبان وړاندې په دې ډول پریکړو کې تورن کسان په ډزو ویشتلي دي. دا په افغانستان کې په تیرو 15 ورځو کې د خلکو تر مخه د اعدام دریمه پیښه ده چې ثبتېږي. د طالبانو حکومت د تیرې پنجشنبه په ورځ دوه تنه په غزنی کې په عام محضر کې اعدام کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اعدام سزا په عملي کولو سره شرعي حکم تطبیق کوي، خو په روسیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې د اعدام له هر ډول عملي کولو ډډه وکړي. ورته وخت کې حقوقي او دین پوهان وایي د اعدام د پریکړې پر مهال دقت او د قانوني مراحلو عملي کېدو ته باید ډیر پام وشي. فضل من الله ممتاز یو له هغو دیني عالمانو چې په اسلامي فقه کې تخصص لري وایي د اعدام حکم د اسلامي شریعت له اصولو دی، خو عملي کول ډیر دقت او خاصو شرایطو ته اړتیا لري.
ډیر پام پکار دی. هغه حکم چې محکمې صادروي باید عادلانه وي. کله چې عادلانه وایم یعنی ټول قاضیان باید د علم او عدل له مخې پیژندل شوي خلک وي او د شریعي او فقهي علومو پر بنسټ د اعدام د ورکولو د حکم په ټولو برخو پوه وي.
د حقوقي مسایلو کارپوه او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات بیا وایي د افغانستان په جزایي قوانینو کې د اعدام سزا شته، خو اوس مال د طالبانو حکومت د دې شرعي اصل د عملي کولو صلاحیت نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د قانون پر بنسټ قضایي نظام نشته او هغه څه چې د قصاص په نوم په عام محضر کې کیږي د ټولنې لپاره له ستونزو ډکې پایلې لري.
په هیڅ وجه طالبان د دې شرعي پریکړې د عملي کېدو جوګه نه دي. له بده مرغه په افغانستان کې قانون نشته او نظام مشروعیت نه لري. هر هغه څه چې په عام محضر کې کیږي د افغانستان په جنگ ځپلې ټولنه کې له ټولنیز پلوه ناوړه پایلې رامنځته کوي.
وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دا په عام محضر کې د اعدام 15مه پیښه ده. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون کې یو نفر په لغمان او د 2022 کال په ډسمبر کې یو بل تن په فراه کې د خلکو په مخ کې اعدام کړی وو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو سلیر وساته.
د چمن سپین بولدک لار له څو میاشتو وروسته د سوداګریزو توکو د لیک درالیک په مخ پرانستل شو. په چمن کې د پرلط کوونکو ویان صدیق اڅکزی ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه د روژې میاشتې د راډیسو دوه لامل شوې، خو د دوی پرلط به دوام کوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه د سوداګریزو توکو په یو شمېر کانټینرونو ته د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د چمن سپین بولدکلار د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې په اعتراض کې چې پاکستان ته د تګ او راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت لرل لازمي کړي وو د پرلتوالو لخوا تړل شوې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د چمن په سیمه کې پرلت کوونکي وایي چې د روژې د میاشتې د رارسېدو له امله د چمن سپین بول د کلارا د سوداګریزو توکو د لیک درالیک پر مخ پرانستې ده. د دغو پرلت کوونکو ویان صدیق څګزی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دوی له لوري د سوداګرو د صادراتو او وارداتو په برخه کې کوم ستونزه او خنډ نشته.
مژ دا پیسہ په دې وکل سروژر روانه ده. مژ پرلت ناست پر خپل مقام باندې خو ترانسپورټ کنټینران امپورټ ایکسپورټ دا مر الهکل ټول ته ملک خالدی کلوډینګ دی ټول ته اجازه ده.
د کندهار ولایت د وچې میوې د صادرونکو ټولنه هم تاییدوي چې د سوداګرو مالونه چې له څو میاشتو راهیسې په سپین بولدک کې بند پاتې وو اجازه ورکول شوې ده. د یادې ټولنې مشر حاجي عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل
دغه سبب سره چې د دې خوا ځینې صادرات ولاړ و د وچې میوې د ډېر وخت او د اخوا څخه واردات په دې کې نو هر قسم مالونه و او تجاران ته هغه کم مالونه چې ولاړ و هغو ته د هغو مشکل حل شو.
خو نوموړي دا ونویل چې د سوداګریزو توکو د بند پاتې کېدو له امله سوداګرو ته څومره زیان اوښتی دی. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې تر اوسه یو شمېر کانتینرونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې افغانستان ته نن وځي. د دې خونې اجرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل
هغه کانټینرونه چې اجازه ورکړل شوې ده دوی له کراچۍ څخه افغانستان ته مالونه راوړل او په سپین بولدک کې ولاړو دوی ته اجازه ورکړل شوه. خو هغه کانټینرونه چې یوه میاشت وړاندې د چمن سیمې ته رسېدلي اجازه نه ده ورکړل شوې. د پارلمان د مشرتابه لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې اجازه به ورکړي خو تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې.
هغه زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې لخوا د یادې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په چمن کې روان پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې دوام لري چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړي او دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې د کرخې دواړو غاړو ته د اوسیدونکو لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو شرط لغوه کړي. پرلت کوونکو د خپلو اعتراضونو په ترڅ کې د چمن سپین بولدک دروازه هم د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې وه. د سپین بولدک چمن تر څنګ د تورخم او افغانستان او پاکستان نورې لارې هم د پاکستان د موقت حکومت لخوا د ویزو او پاسپورټونو د نه لرلو له امله څو ځلې د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوي دي چې د سوداګرو په خبره په پایله کې دواړو خواوو سوداګرو ته سلګونه زره امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د افغانستان په یو شته ولایتو کې د پولیو ضد د واکسین لپاره کمپاین پیل کړ. دغه وزارت ویاند شرافت زمان د دوشمې پر ورځ رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي په دغه څلور ورځنی کمپاین کې به واشر شپږ میلیونه غماشمان چې عمرونه له 50 کلونو کم وي واکسین شي. همبهاله له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ هم له کورنیو غوښتي چې د خپلو ماشومانو د واکسین په برخه کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. د دغه وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استول شوي ویډیویي پیغام کې ویلي په دغه څلور ورځني کمپاین کې به 1.6 میلیونه له 50 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي.
موږ د کورنیو د ټولنې د مشرانو قومي سپینګیرو او د دیني عالمانو په ګډون له ټولو افغانانو غواړو چې په دې مبارزه کې له موږ سره یوځای شي څو زموږ د ماشومانو ژوند وژغورل شي. پولیو یوه وایرسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي او ورس دایمي فالجیا د ماشومانو د مړینې لامل کیږي. موږ له ټولو خلکو څخه غواړو چې ټول ماشومانو ته د واکسین په ورکولو سره هغوی له دې وایرس وژغوري.
بلخوا په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف لخوا ملاتړ کیږي لا کورنۍ غوښتي چې د خپلو ماشومانو د واکسین په برخه کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. یو شمېر هغه کورنۍ چې د دوشنبه په ورځ خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي له نورو کورنۍ غواړي چې د خپلو ماشومانو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. د کابل دوه اوسیدونکو لینا او مرجان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن واکسیناتوران راغلل هغه لمغ څخه وختل چې خپل ماشومان واکسین کړو زه 15 ماشومان لرم چې درې تر 15 کلونو کم دي هغه می واکسین کړل زه له نور کورنۍ هم وختنه کوم چې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو د پولیو له ناروغي وژغورل شي
خودم یک طفل دو نیم ساله دارم کم
زه خپل یو دو نیم کلن ماشوم لرم من هغه ته په منظم ډول ټول واکسین نه کړی دي زه له کورنۍ غواړم چې د واکسین کول په برخه کې جدي واوسي ځینې کورنۍ د پولیو واکسین نه کوي ځکه دوی ویره لري چې دا د دوی ماشومانو ته زیان ورسوي مګر زه غواړم چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي ځکه چې دوی زموږ راتلونکي سرمایه ده
امروز سرمایه آینده موسن
زهرا چې په کابل کې د پولیو د واکسین د تطبیق یو کارکونکي د وای سره لدی چې د خلکو لخوا د پولیو د واکسین د کمپاین د بیا پیل دوه هرکلې شوه خو ځینې کورنۍ د خپل ماشومانو د واکسین کولو مخالفي دي
د دې واکسینې وکړونکي شپږم نه یې کار کوم د خلکو چلن توپیر لري ځینې ښه چلن کوي خو ځینې ډېر بد چلن لري موږ ته اجازه نه راکوي چې د هغوی ماشومان واکسین کړو خو په ټوله ویلی شو چې د خلکو هرکلی ښه دی
د افغانستان لپاره د پولیو د لمنځه وړلو بنسټ د معلوماتو له مخې روان کمپاین په کابل کندوز تخار بغلان نورستان کونړ لغمان پروان کاپیسا ننګرهار پکتیا پکتیکا خوست غزنی زابل اوروزګان کندهار هلمند نیمروز فراه او هرات ولایتونو کې پیل شوی دی د پولیو واکسین دغه کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې له پاکستان څخه د سلګونه زره افغان کډوالو جبري ایستلو سره په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي وو چې د 2024 کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې د پاکستان ګاونډي ولایت ننګرهار اړوند وې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان دا مهال په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزڼ وهلو یا پولیو پکې له منځه نه ده تللې
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
اسرائیل وایي د غیوات پاوز د غزې له رفح ښار څخه چې په سلګونو زره کسان پکې پناه اخیستې د ملګري وګړو او د ایستلو لپاره یو پلان وړاندې کړ دا وروسته له هغه چې د اسرائیل صدر اعظم وویل پر سخت دریځې حماس ډلې د بشپړې بریا لپاره پر دې ښار ځمکني عملیات اړین دي جزئیات په دغه رپورټ کې
د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن دوشنبه اعلان وکړ چې د اسرائیل پوځ وروسته له هغې د غزې تړانګې له جنوبي برخې څخه د ملکي وګړو د ایستلو لپاره د پلان وړاندیز وکړ چې بنیامین نتنیاهو وویل د فلسطینیانو په دې جنوبي ښار رفح باندې ځمکني عملیات د ده په وینا د بشپړې بریا لپاره اړین وو د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د نتنیاهو دفتر نن دوشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل پوځ جنګي کابینې ته له رفح ښار څخه د ملکي وګړو د ایستلو او هم د را روانو پوځي عملیاتو لپاره پلان نه وړاندې کړل په اعلامیه کې په دې اړه چې ملکیان به په څه ډول او چیرته لیږدول کېږي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر هیوادونو او مرستندویه سازمانونو پرله پسې اندېښنې څرګندې کړې چې دا ډول عملیات به په پراخه کچه ملکي تلفات وړوي د غزې په رفح ښار کې له 1.4 میلیون زیاتو فلسطینیانو چې اکثره یې د غزې له نورو جګړه ځپلو سیمو بې ځایه شوي پناه اخیستې مصر پولې ته څیرمه رفح ښار چې غزې ته د اړتیا وړ ډېرې مرستې هم له همدې لارې رسول کېږي تر اوسه د اسرائیل ځمکنیو عملیاتو خوندي پاتې شوی دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې مصري قطري او امریکایي مرکچیانو په دوحه کې په وروستۍ غونډه کې چې د اسرائیل او حماس استازو هم پکې برخه اخیستې وه د یوه لنډمهاله اوربن پر امکاناتو خبرې وکړې د مصر د دولتي رسنۍ د راپور له مخې دا وروستۍ هڅه د دې لپاره وه چې د روژې د میاشتې له پیلېدو د مخه په غزه کې د یوه لنډمهاله اوربند ټینګښت یقیني شي د اسرائیل نږدې متحد د امریکا متحدو ایالاتونو وویل چې د منځګړیتوب روانو هڅو کې د اوربند او د یرغمل شوو د خوشې کېدو په برخو کې یو تفاهم رامنځته شوی خو د حماس یوې سرچینې ویلي چې دا ډله له غزې د اسرائیلي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي خو نتنیاهو چې له غزې د ځواکونو د ایستلو غوښتنه یې یو خیال بللی ویلي چې په رفح کې ځمکني عملیات به اسرائیل په څو اونیو کې پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې یوه ترهګره ډله بولي او د اسرائیل پر قلمرو د اکتوبر په 1 په برید سره یې دغه جګړه پیل کړې د بشپړې بریا هدف ته ورسوي د اسرائیل صدر اعظم له امریکایي سی بي اس ټلویزیون سره په امریکا کې وویل چې د یو اوربن لپاره موافقه کیدای شي دغه عملیات یو څه وزندوي، خو د په خبره هغه به تر سره شي او زیاته کړه چې دغه عملیات د اسرائیل د بشپړې بریا لپاره اړین دي. د اسرائیل صدر اعظم ویلي دغه هدف ترلاسه کول د څو میاشتو خبره نه ده، بلکې کله چې دغه عملیات پیل شي په څو اونیو کې به ټاکلی هدف ترلاسه شي. سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 نور یې ارغامل کړل. د مخکینی لند مهاله اوربن په ترڅ کې د اسرائیل زندانونو د یو شمېر فلسطینی بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې په لسګونو یرغمل آزاد شوي، خو ویل کېږي چې تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو نورستان ته د نورستان اوسیدونکو غوښتنه لري چې د واخان له سړک دی یو څانګه د نورستان له لارې کابل ته وغځول شي. د دوی په وینا چې د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې هم د یاد سړک جوړولو نقشه باندې اوس کار شوی وو. په دې اړه په مکړه د رپورت
د نورستان او د ختیځو دریو نور ولایتونو لغمان، کونړ او ننګرهار اوسیدونکو له وسنی حکومت غواړي چې د واخان سړک حکومت څنګه چې کابل ته غځول کیږي باید په یاد ولایتونو کې تیر شي. په وینا یې چې له نورو یې د غلار شاوخوا 200 کیلومتره نږدې او په کم لګښت جوړیږي. د مرکز پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی ازادي راډیو ته وویل
دا په خوا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي، هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانتیو او پارون منځ کې یو دره دغه ځای پوری ګټي او څه اندازه د سرک دغه ځای پوری وال شوې دي. که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نږدې کیږي. اوس د پپړوک لار وال شوې دي نو مشرقي د پاره دا بالکل سر زر دي.
د کامدیش ولسوالۍ قومي مشر لقمان حکیم راته وویل که دغه سرک په ختیځو ولایتونو کې تیر شي نو یاد ولایتونه به د سوداګرۍ په مرکز بدل شي او خلک به له اوسنیو اقتصادي ستونزو خلاص شي.
زمونږ د مشرقي ولایتونو څلور ولایتونه په دې کې شامل دي چې دغه سرک چې کوم دی کچېته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډېر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتره د لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته ډیر فائدہ وو کې ډیر تجارتی لارې او ډیر تجارت مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي. نو دغه سرک باید هرو مرو مشرقي باندې دي تیر شي.
کارپوهان وای په ختیځ ولایتونو کې د واخان لارې کابل ته د سرک تیرول د واټن لنډوالي او لګ لګخ په اساس ډیر ګټور دي. انجنیر محمد الیاس کریمی
د تجارتی لارې او سرک د کابل لغمان د نورستان مرکز پرون لارې د کرانو منجانو ولسوالۍ سره وصل شي چې بیا د زیبک لسوالی او واخان بدخشان دلیس د چین د واخجر درې لارې د ارومچی جنجیانګ یا چینی ترکستان سره وصلوي د ټولو نږدې او کم مصرفه لاره ده. چونکې افغانستان یو غریب هیواد دی او دغه لاره ډیره پیچیده او غرنۍ ځمکو نه تیریږي، ډیرو مصارفو او بودیجې ته ضرورت لري او چې څومره لنډه تمامه شي مصارف به یې همدومره کم وي او په خپله چین هیواد هم دیتا
د خاغلی کریمی په خبره چې د سرک سره به د چین او افغانستان سربیره کوزه پښتونخوا هم زیاتې ګټې ترلاسه کړي،
خصوصا د کوزې پښتونخوا تجار او خلک ترې استفاده کولی شي. د پاکستان لاره د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږده پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغې لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر له لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لاره پیدا کولای شي. د سپیک یو متبادله لاره به چین ته پلاس ورشي.
د نورستان اوسنۍ چارواکو د یاد سرک په اړه د ازادي راډیو پوښتنی ځواب نکړي. د نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو اوسیدونکو په داسې حال کې د واخان دالیز یو څانګه په خپل ولایتونو کې تیرول غواړي چې په نورستان کې د جمهوریت پر مهال په دغه سرک یو څه کارونه پیل شوي وو چې له ډلې د لویدیځ او ختیځ نورستان مرکز پارون سره نخلول او بدخشان ته د سرک رسولو، خو افغانستان کې د بدلون راتګ سره یاد کارونه پر ټپه ودرېدل.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ وربشو کندار ته کندار کې د پلمټو سلګونه فابریکې تړل شوې. په دغه ولایت کې د پلمټو یا خوګو د فابریکو مسولین وایي په کندار کې مخکې د پلمټو د تولید او صلاحیت فابریکې فعالې وي، خو د تولیداتو د کښته بیو او د بارونیو تولیداتو د قاچاق له امله اوس یوازې شاوخوا څلوېښت فابریکې فعالې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پلمیټو یا خوږو د تولید دغه فابریکا د شاوخوا 1500 زره افغانۍ په لګښت لس کاله مخکې فعاله شوې ده. د یادې فابریکې مسؤل بشیر احمد وایي مخکې په فابریکه کې زیات کسان اخته وه او هم یې تولیداتو ښه بازار درلودی، خو په دې وروستیو کې بهرنیو تولیداتو بازار کمرنګه کړي او اوس ډېر کم کسان په کار ورسره بوخت دي. دی وایي د بهرنیو هیوادونو څخه د ورته توکو واردات د دوی تر تولیداتو ارزانه پلورل کیږي، ځکه نو فابریکې د بندېدو سره مخ دي.
مخکې ډېره سره اخته وه، تقریبا شپاړس کسه پنځلس کسه سره اخته وه. دغه د پاکستاني پلمیټو چې را شروع سو دغه د مرحلې په اساس باندې ما سره کارګر لس ول، اوس فلالن لس کسه نه کسه د استعداد را سره اخته دي. دولت څخه دا غوښتنه لرو، پیشنهاد مورته کړی دی، ورغلی یو موږ د دې سره په مجلسو کښېنستلي یو او دوی ته مو دا پیشګویه کړې ده چې وروره دغه پلمیټ چې بند سي دلته به زموږ هغه ځوانان چې مخکې شل کاله پنځلس کاله په جې کسب چیر کړي دي خواري زارت رکی راپورته سیوی جی. اما اوس لاس تر زنه ناسی یې ریډی ته مخسوی دی، یو بل داس کار ته مخسوی دی چې پاغه نه دی د کور گزاره کیږي او نه زندگی پسمیږي.
په عین وخت کې کندهار کې د پلمیټو د فابریکو د اتحادیې مسولین وایي په دغه ولایت کې د یو سلاتیا فابریکو څخه یوازې څلوېښت فعال دي او نور سقوط سوي دي. د دغه اتحادیې مسول ندا محمد حکمل وایي د دغه فابریکو د تړل کېدو یو علت د پاکستان څخه په قاچاقي ډول د پلمیټو راوړل دي. نوموړی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له بهاره دي د قاچاقي پلمیټو د راانتقال مخنیوي وکړي.
مخکې تقریبا زیات کم یو سلاچا موږ کارخانې پالر لور لګ چې اوس د یو سلاچا سره ټکسوي دي څلوېښت یا پنځه دېرش پاته دي، نور ډبه پل سولې یا د ملکه څه ووتلې. ستونزې دا دي چې پاکستاني هیواده څخه پلمیټه روان دي په قاچاقي ډول چې موږ بوره نه لرو، هلته بوره ارزانه ده، نو هلته پلمیټ جوړیږي په قاچاقي ډول یې دلته راوړي افغانستان ته، موږ بازاره ګرد را خراب کړي راپل جکوي او هغه نور مواد هم سره ګړي. زموږ یوازې صفا او صفا بوره ده، بل هېڅ شی نه څهشکي صفا بوره ده چې کتلی شي.
د پلمیټو یا خوږو په فابریکو کې بوخت کسان وایي د طالبانو حکومت دې د داخلي تولیداتو ملاتړ وکړي او هم دې د بهرنیو قاچاقي توکو مخنیوي وکړي ترڅو په هیواد کې فابریکې فعاله او سلګونه بیکاره کسانو ته په فابریکو کې د کار زمینه برابره سي.
نعمت الله دې تقریبا هغه شتیش کال مې کې کار کوم د کارخانه کې وس بیلن دا کار چې دی تر مخه مش په تګونی کار د ورځ په جریان کې درلودي اوس تقریبا چیش کونی کار لرو یوان بل ورځ دا کار پنځه.
نو محمد رفیق ته تقریبا درې کال دونیم کال کې چې کار کوم او مش کار راځي اوس به خراب شوی دی. یو ورځ مکاري بل ورځ مکار نه مو د فاری خلګیو کور بچان په سیل کې په سای کې پراته یو.
حتی موکر چې په دیاره کندهار کې د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. تر دې مخکې د طالبانو د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې په ټولو هغه وارداتي توکو یې ګمرکي محصول وړ کړی چې دلته په هیواد کې هم تولیدیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه
ارغسانایم د کندهار ولایت نه خبره ده شلوونو چې په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات په خوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیرو که تاسو یار یو لوړ پولې چارواکی راوستئ او د کوچانو هغه مشکلات په خپلو سترګو وویني نو بیا به دوی خپله پوه شي چې دا خلک څومره مشکلات لري. مندکې ټولې باندې تنګې شوې.